라디오.
السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1409 لمریز کال د میزان دریم او د 2010 میلادي کال د سپتمبر 25 نیټه ده. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی نن د امنیت نړیوال شورا ته د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ورکوي. د کابل خاروالی سرپرست وی داسې پروژې پلان کړی دي چې په عملي کېدو باید د افغانستان د پایتخت بڼه بدل شي. مهم نړیوال تحولات هم تعقیبو. اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. اجرائی رئیس وی په اورزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکول کیږي. او د کردانو مشر مسعود برزانی ژمنه کړې چې نن د پاره پلان شوی د خپلواکۍ په اړه ټول پښتانه به هرومرو ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائی رئیس وای په اورزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. عبدالله پرون په کندهار کې د ورځې ناوخته د اورزګان ولایت له یو شمېر استازیو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په اورزګان کې د وسلوالو مخالفانو له منګولو څخه د صحي مرکزونو او نورو عامو خدماتو د ادارو د خلاصون لپاره جدي هڅې وکړي. د اجرائی رئیس په رسمي فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویل شوي چې مرکزي حکومت به له امکاناتو سره سم د خلکو غوښتنې پر ځای کړي. د اورزګان ولایت استازیو له اجرائی رئیس عبدالله سره په لیدنه کې شکایت وکړ چې طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي بیا په بیان کې که څه هم چې د وسلوالو لخوا د صحي مرکزونو تړل تایید کړي خو تور پورې کوي چې افغان حکومت په قصدي ډول د دغو مرکزونو تړلو ته زمینه برابر کړې او صحي خدمات یې نه رسول. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خاصه غونډه جوړیږي. په کابل کې د یوناما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د ناټو غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو بمبار کړی دی. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل په سید کرم کې د دې هوایي حملې په نتیجه کې یو شمېر وسلوال طالبان وشل شوي دي.
د یک شنبه په ماښام د 15 بجو په شاوخوا کې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ په خوشحال خیلو سیمه کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هوایي ځواک برید ترسره کړی. 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي.
عبدالله حسرت دا هم ویل چې په دې هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو ځینې وسایط او وسلې هم له منځه تللې دي. د پکتیا ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په سید کرم او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي او مخکې له دې هم د وسلوالو طالبانو په ټنځایونه بمبار شوي دي. وسلوالو طالبانو د اوروختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کوردانو مشر مسعود برزانی ژمنه کړې ده چې د نن لپاره پلان شوی د خپلواکۍ په باب ټول پښتانه به ترسره کړي. هغه پرون ویل چې عراق په فرقه ای حکومت اوخته دی او د به هیڅ کله له بغداد سره بیا ملګری نشي. د یو زمون خبرې به له بغداد سره د دوو خو ګاونډیانو په توګه مطرح شي. لکه څنګه چې په یو هیواد کې دننه مشارکت ناکامو، موږ به هیڅ کله د ناکامو مشارکت په اړه خبرې ونه کړو. نړیواله ټولنه په دې اندېښنه ده چې د کردستان په خپلواکه کېدو سره له داعش سره په جګړه کې تر اوسه ترلاسه شوې بریاوې به په هوا لاړې شي او تمرکز به په کورنیو لانجو واوړي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ټول پښتنې ته مثبت رایه د اساسي قانون او سولې په خلاف بللې او ویلي دي چې په عراق کې سختې لانجې رامنځته کیږي. د جرمنی د صدر اعظم محافظه کار ګوند پرون شپه پارلماني انتخابات وګټل. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په دې بریا سره د 4م ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپل کړه. هغې تر بریا وروسته خپلو پلویانو ته وویل، دا وی درنو ملګرو په ورسته یو لسمه اشته کې مونږ د یو داسې جرمني لپاره مبارزه وکړه چې پکې خوشاله اوسو. اوس په هیغو چې باید پراتونکو پنځو او لسو کلونو کې د اقتصادي بنسټونو د پیاوړ کولو لپاره عملی کارونه مخته یوسو. دا وړاندې شو شمیرو لمخې د انګلا ملکل کریسټین ډیموکرات ګوند او متحدي د باوریان سوسیال ټولنې د درې د 3% رایو په خپلولو بریالي توپ تر رسیدلې دي. تمه ده چې مرکل به یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي، خو ویل کېږي چې دا کار به یو څه وخت ونیسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات او محدودیتونه لاسلیک کړل. نوي قیودات د چارټ، ایران، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر وګړو تطبیقیږي. پر سودانی اتباعو امریکا ته پر داخلېدو لګول شوي محدودیتونه لري شوي دي. که څه هم چې امریکا ته د عراقیانو پر سفر بندیزونه نه دي لګول شوي، خو د دې هیواد وګړي به متحده ایالاتو ته د سفر پر مهال له سختو امنیتي تدابیرو سره مخ وي. امریکا ته د یادو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه باید راتلونکې اکتوبر میاشت له 13 نیټې عملي کیږي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا سلامتي ورته لومړیتوب لري. شمالي کوریا او وینزویلا دوه غیر اسلامي هیوادونه دي چې پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه او نوي قیودات لګول شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چاله اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي نن د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ورکوي. په روانه خبری مجله کې د کابل ښاروالۍ د سرپرست د څرګندونو جزئیات اوري چې وایي په کابل کې داسې پروژې پلان کړي دي چې په عملي کېدو به د ښار بڼه بدله شي. دا هم اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو ګڼو کې څه خپاره کړي دي او د پوهنې وزارت د پوهنې د سکتور لپاره ترتیب کړی دریم ملي ستراتیژیک پلان د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د پوهنې متخصصانو او د هیواد د څلور د شولتونو د پوهنې رئیسانو ته تشریح کړ.
د مسون درسي چاپیریال پر منځته کولو کې به پوهنې وزارت خپلو هدفونو ته ورنږدې شي. د ښوونکو او زده کوونکو شمېر به زیات شي. د زده کوونکو د نتیجو د ارزونې سیستم به جوړ عمل شي.
د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د اندېښنو او انتقادونو سره سره د عراق په کردستان کې له مخالفتونو څخه سرغړونه کیږي او نن پکې ټول پښتنې ته تیاری نیول شوی دی. د خبري مچلې په پا پای کې د ژوند رنګونه اورئ.
اصلا دا داسې څنګه چې تاسو د کالي ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته ایښي دي، همداسې موږ د دوی د زیوراتو
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بنن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو به د یاد غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو او نورو مهمو مسایلو په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا د غونډه د ملګرو ملتونو تر 2 عمومي سملې وروسته ترسره کیږي چې د افغانستان حالات پکې وڅېړل شول. په دې اړه سفیر استانګزه رپورت لري.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیتي حالاتو او د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق په لارو چارو خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د بیان لمخې ښاغلی تادامي چی به د خپلو څېړنو نتایج له ګډونوالو سره شریکوي. غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورټ سره چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ کړی پیل شي او ورپسې به د نړیوال امنیت او سولې په اړه هم یو لړ وړاندیزونه وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. هغه وویل پاکستان باید له افغانستان سره خبرو ته کښېني څو د افغانستان لانجه د سیاسي خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو هم په جلا کتنو کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سپتمبر په 15 د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقوقو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ ریپورت وړاندې شوی وو. د امنیتي حالاتو په اړه په دې ریپورت کې یادونه شوې وه چې په سږ کال شپږو میاشتو کې د جنوري له لومړۍ تر جون میاشت پورې څه باندې 15,000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوي دي. په ریپورت کې دې ته هم اشاره شوې وه چې د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې له ځینو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې په سیمه کې امنیتي ننګونې په دوامداره توګه روانې دي. وبکتل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره نن ماښام په کومو مهمو مسایلو پریکړه تر رسیدي.
بلې، د سفیر استانګزی په راپور کې مو وردل چې دا به نن ماښام معلومیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو، پر کومو موضوعاتو بحث کوي او د افغانستان په اړه څه پریکړه پکې کیږي. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي چې په کابل کې 100 داسې پروژې تر لاس لاندې دي چې په بشپړېدو سره به د افغانستان د پایتخت بڼه په بشپړه توګه بدل شي. عبدالله حبیبزی چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجوابي غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې دا پروژې په یو کال کې بشپړیږي او د کابل ښار د بیا رغونې لپاره سترې نورې پروژې هم په پام کې دي. په ورته وخت کې بیا د فوایدامي وزارت سرپرست د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې د کابل د حلقوي سړک 40% کې کار بشپړ شوی خو غیر معیاري ودانیو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په مرکز کابل کې بنظمه ډیرانو نه غیر معیاري ودانۍ د سړکونو بد وضعیت او حلقوي سړک هغه موضوعات دي چې په اړه یې د وضاحت لپاره د کابل ښاروالۍ او د فوایدامي وزارت سرپرستان مشرانو جرګې ته وربلل شوی وو. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې تر راتلونکي یو کال پورې به د پایتخت کابل اوسنۍ ستونزې هوارې او د دغو ښار بڼه به هم بدله شي. ښاغلی حبیبزی د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې استجوابي غونډې ته وویل چې د کابل ښار د بڼې بدلولو لپاره 100 پروژې تر لاس لاندې لري. د یوې شپه ورځ هڅه کوو، تاسو ډاډه اوسئ چې په 15 کلونو کې هغه کار چې دغه ښار ته ونه شو انشاءالله تر راتلونکي یو کال به هغه ترسره کړو. تاسې ډاډمن اوسئ. پر کابل ښاروالۍ یو انتقاد دا چې له بیلابیلو سیمو کثافات پر خپل وخت نه ټولوي چې د سناتورانو په خبره ناروغۍ هم ډېرې کړې دي. خو کابل ښاروالۍ وایي له کثافاتو د اغېزمنې استفادې په هدف یې له دوو کمپنیو سره خبرې کړې چې په تیلو به یې بدلوي. د بودیجې کمښت، خصوصي سکتور لږه همکاري، د غیر معیاري ودانیو موجودیت او د ماسټر پلان نه موجودیت هغه ستونزې دي چې کابل ښاروالۍ یادونه کوي. له دې ټولو سره سره په واټونو کې د اوبو د لمنځه وړلو لپاره د لسګونو کانالونو جوړول، په اساسي توګه د واټونو جوړول او 50% کې د هغو غیر معیاري ودانیو د جوړېدو مخنیوی چې په کابل ښار کې جوړېدې د کابل ښاروالۍ له فعالیتونو څخه دي. د مشرانو جرګې منشي فیصل سمی د کابل ښاروالۍ له فعالیتونو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د کابل ښار د بیا رغونې په برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا لري. د کابل حلقوي سړک د سناتورانو بله پوښتنه وه چې د فوایدامي وزارت له سرپرستۍ معیاري څخه یې مطرح کړه. ښاغلی یاري وایي چې د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو لپاره د اسلامي پراختیايي بانک سره د 40 میلیونه ډالرو تړون لاسلیک شوی او د دغه سړک د جوړېدو لپاره دا مهال 110 میلیونه ډالره موجود دي. خو نوموړي د دغه پروژې د تطبیق پر وړاندې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. دا ویل ځینو سیمو چې دا سړک تیریږي غیر معیاري ودانۍ پکې آباد شوي، دا اړتیا پیښوي چې بیا پلان تازه او سروې ترسره شي. تر اوسه د دغه سړک د سروې او ډیزاین 40% کار بشپړ شوی او زه فکر کوم چې د هغې د استملاک ستونزه حل نشي موږ له یو بل سرخوږي سره مخ کېږو. ښاغلی یاري وایي وزارت یې دومره امکانات په واک کې نه لري چې له پلان زیات کار وکړي، خو له دې سره سره په کابل ولایتونو کې د سترو سړکونو د جوړولو پروژې تر لاس لاندې لري.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. د دا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو پراتونکو خبرونه کې په دې اړه تفصيلي ریپورت اوري چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې څه بدلونونه راوست دي. خو اوس و بجو 15 تقیدی له سالی محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړي.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د صحي مرکزونو پر تړل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د حاجي اسلام کې سره اخیستې چې په ناس ناستی اخته اته کلن زوی ورسره دی او نه پوهیږي څه چاره یې وکړي. ورځپاڼې لیکي په اورزګان ولایت کې چې پر زیاتو برخو یې لا هم وسلوال طالبان کنټرول لري تقریبا ټول کلینیکونه تړل سوي دي. په اورزګان کې دولتي چارواکو ویلي په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو ګواښ دولت مجبور کړ په دې ولایت کې ټول کلینیکونه وتړي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د 9 فعالو کلینیکونو له ډلې 6 تړل سوي. په نورو راپورونو کې دا شمیر زیات شول سوی دی. د شنبې په ورځ یوازنی فعال روغتون هم د خلکو پر مخ وتړل سو خو د هغې ورځې ناوخته یې یوازې عاجله څانګه بیرته پرانیستل سوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دا اصل کې چې د افغانستان جګړه په پراخېدو ده د 24 ولایتونو له جملې په 20 ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکي وایي د جګړې د شدت له کبله د دوی د فعالیت ساحه په تنګېدو ده. دوی ویلي چې پر دوی د حملو له کبله ګڼ کلینیکونه او مرستندوی ډلې مجبوره سوي خپل فعالیت محدود کړي. ورځپاڼې لیکي په اورزګان غوندې ولایت کې چې د حکومت واکمني یوازې پر مرکز ترین کوټ محدوده سوي ځایي اوسیدونکي په دوه لارې کې راګیر پاتې دي. یوې خواته هغه حکومت دی چې د خلکو په ساتنه او هغوی ته د خدماتو په رسونه کې پاتې راغلی، بل هغه سختریزې وسلوال دی چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې هم نسي پوره کولی. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونۍ ګڼه کې پر هغه ځنوژونکي برید لیکنه خپره کړې چې په کابل کې 3 ملکیان ټپیان کړل او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان بل سالمن ویلي چې په دې حمله کې د دوی یو پوځي کاروان په نشه سوی. خدای وایي چې په حملې سره د دوی د ځواکونو فعالیت نه دی اغېزمن سوی. د مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2000 ته رسیږي او تمه ده چې شاوخوا 3000 نور پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي پوځیان د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته لېږل کیږي. دغه ستراتیژي 13 میلادي میاشت اعلان شوه. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د متحدانو ماموریت د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پر روزنه سلا مشوره او څارنه متمرکز دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې د سکتور لپاره ترتیب کړی دریم ملي ستراتیژیک پلان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې متخصصانو او د هیواد د 24 ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته تشریح کړ. د دې وزارت سرپرست ویل د دې پلان په پلي کېدو به د هیواد د پوهنې په نظام کې د پام وړ اصلاحات رامنځته، کیفیت به ښه او نیمګړتیاوې به یې کمې شي. د چارو کارپوهان وایي که د دې پلان په پلي کېدو ته سیاسي، اقتصادي او امنیتي اسانتیاوې برابرې نه شي، ناممکنه ده چې په لازمه توګه عملي شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د دریم ملي ستراتیژیک پلان له پلي کېدو سره به د تدریس کیفیت ښه، ظرفیتونه به لوړ، د بې سوادۍ اوسنۍ شمېره به کمه او د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ به د تعلیم رښتینې اړیکه ټینګه شي. د دغه وزارت سرپرست او تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چارو پوهانو او د هیواد د 24 ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته د دغه پلان د تشریح کولو پر مهال وویل، یاد پلان به مو د هیواد د پوهنې په سیستم کې د اصلاحاتو نتایجو ته نږدې کړي. ښاغلی شینواری د دغه پلان د هدفونو په اړه وویل،
د مسون درسي چاپیریال پر منځته کولو کې به پوهنې وزارت خپلو هدفونو ته ورنږدې شي. د ښوونکو او زده کوونکو شمېر به زیات شي. د زده کوونکو د نتیجو د ارزونې سیستم به جوړ عملي شي. ځوانانو او لویانو ته به د سواد د زده کړې پروګرامونه عملي شي. د ځانګړو اړتیا لرونکو اشخاصو ته به د تعلیم نعمتونه برابر شي. په بیړنیو حالاتو کې به د زده کړو پروګرامونه برابر شي. په پوهنه کې به د ولس، ټولنې او کورنیو د شریکولو پروګرام جوړ عملي شي. همدارنګه د وزارت د اداري کارکوونکو په ظرفیت به لوړ شي او د نظارت او ارزونې یو داسې منظم سیستم به جوړ شي ټول کارونه دقیق وڅېړي.
د وویل د دغه ستراتیژیک پلان پر مټ به د 100,000 ښوونکو او د ښوونځیو د 15,000 مدیرانو مسلکي مهارتونه هم لوړ شي. د ده په خبره 2500 ښوونځي به د معلوماتي ټکنالوژۍ په پرمختللو وسایلو تجهیز او 4,500 نوي درسي صنفونه به جوړ شي. سربیره پر دې چې 15,000 کسان به د سواد له نعمته برخمن شي، څه باندې 4,000,000 کسان چې اوس مهال له ښوونځیو پاتې دي په ښوونځیو کې شامل او 4,500 کسان به د پوهنې وزارت د کار د زده کړو له پروګرامونو فارغ شي. له 2000 لومړي کال راهیسې دا دریم ستراتیژیک پلان دی چې په هیواد کې د پوهنې وزارت د کچې د لوړولو په هدف د پوهنې وزارت لخوا جوړیږي. د پوهنې وزارت وایي اوس د هیواد په 1,400 ښوونځیو کې څه باندې 9,000,000 ماشومان په زده کړو بوخت دي چې 40% انجینې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,000 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي او څه باندې 2,000,000 ماشومان چې د زده کړو جوګه دي له لیک لوسته بې برخې دي. په ورته وخت کې د پوهنې متخصصین وایي سره له دې چې اوږدمهاله ستراتیژیک پلانونه کولی شي د پوهنې د ښوالي لپاره د یو لارښود په توګه وکارول شي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې پلي کول ګران دي. د دغو کارپوهانو له ډلې په کابل کې د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالجبار سپاند آزادي راډیو ته وویل:
تشویش دا دی چې دغسې ستراتیژیک پلانونه به هغه ډول چې څنګه طرحه کیږي په هغه ډول نشي تطبیقېدی. تر ټولو عمده ننګونه د ستراتیژیک پلان په وړاندې موجوده امنیتي ستونزې، د پوهنې وزارت جدي ریفورم او د درس د کیفیت لوړوالی چې په اوږد مهال کې به وي. زه فکر کوم په ټوله معنا دغسې ستراتیژیک پلانونه یوازې یو تخیلي بڼه لري او ټول د تطبیق وړ نه دي.
د ښاغلي سپاند په خبره که حکومت امنیت ته پام وکړي او په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونیسي، دا ډول پلانونه به په ښه ډول عملي او نتیجه به هم ښه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د عراق په کوردستان کې له مخالفتونو سره سره نن د ټول پښتنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د عراق د کردانو مشر مسعود برزانی ویل هیڅکله به له بغداد سره بیا ملګری نه شي او د دوشنبې د ورځې د ټول پښتنې د نه ترسره کولو لپاره له ټولو مخالفتونو سره سره به دا پروسه عملي کړي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی بیا دا ټول پښتنه د اساسي قانون او سولې خلاف بللې ده. سیفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د عراق د کردستان ټول پښتنه بلاخره له زیاتو لانجو وروسته نن ترسره کیږي. که ټول پښتنه کې خلک مثبت رایه ورکړي، نو د عراق کردان به د یو خپلواک هیواد څښتنان شي. هغه څه چې د عراق د حکومت په شمول د نړۍ ګڼ هیوادونه یې کلک مخالفت کوي. خو له دې ټولو مخالفتونو سره سره د کردانو مشر مسعود بارزانی ژمنه کړې ده چې ټول پښتنه به ترسره کړي. هغه پرون وویل عراق په یو فرقي حکومت اوښتی او دی به هیڅکله له بغداد سره بیا ملګری نه شي. خلک له څو ورځو راهیسې د عراق په کردمیشتو سیمو کې د کردانو د خپلواکۍ په پار د ټول پښتنې شیبې شماري. د کوردستان په سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مقام شورش حسن کریم وویل د ټول پښتنې لپاره هر څه تیار دي. هر څه چمتو دي، 99% نه بلکې 100% هر څه چمتو دي. ټول اکمالات شوي، د رای ورکونې صندوقونه چمتو دي او هر څه چې د رای لپاره اړین وو آماده دي. نړیواله ټولنه په دې اندېښنه کې ده چې د کردستان په خپلواکه کېدو سره له داعش سره په جګړه کې ترلاسه شوې بریا به په هوا لاهو شي او تمرکز به په کورنیو لانجو واوړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د یکشنبې په ورځ د کردستان له ټول پښتنې سره مخالفت وښود او ویې ویل چې هیواد به د خپل سویلی پول په شاوخوا کې د نویو تاسیساتو جوړول و نه زغمي. ایران هم د بغداد په غوښتنه کردمیشتو، ایربیل او سلیمانیه ښارونو ته هوایی پروازونه بند کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ټول پښتنې ته مثبت رایه د اساسي قانون او سولې په خلاف بللی او ویلي دي چې په عراق کې سخت لانجې رامنځته کیږي. هغه ویلي اجازه به ور نه کړي چې د خلکو یووالی له منځه ولاړ شي. د جدایي لپاره ټول پښتنې
پښتنه یو طرفه پریکړه ده چې د اساسي قانون او د خلکو د سولېز ژوند په خلاف ده. موږ دا ټول پښتنه او پایلې نه منو او د هیواد د یووالي او د خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه پورته کړو.
ومصالح كل المواطنين
عبادی پرون یک شنبه په ټلویزیونی وینا کې دا هم ویل چې د کوردستان لانجې د بغداد لامل نه دی بلکې ټولې د خبره په کوردنه نستونځي دي. خو اخوا د کوردانو مشر مسعود بارزانی په خپل دریز کلک ولاړ دی او د نړیوالو مخالفتونو سره سره د ټول پښتني تر سره کېدل غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځنۍ صپا 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې او د غراس په اف ام سل اشاره 5 صپا بیا د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه په پاتې برخه کې د ژوند رنگونه 19 پروګرام او د غراس نور مسائل اهم لرو. خو اوس پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرایی رئیس وای په اورزګان کې بعد وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. په اورزګان کې تقریبا ټول سیهی مرکزونه او یو شمېر دولتي ادارې د وسلوالو د ګواښونو له امله په دې وروستیو کې وتړل شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په خاص ډول امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د یوناما استازي د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د ناټو غوڅ ملاتړ هوایی بمباري کړې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ویل چې په سید کرم کې د هوایی حملې په نتیجه کې یو شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کوردانو مشر مسعود بارزانی ژمنه کړې چې د خپلواکۍ لپاره به ټول پښتانه نن تر سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې عراق، ترکیه، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو د دې ټول پښتنې د ترسره کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د جرمني صدر اعظم محافظه کار ګوند پرون شپه پارلماني انتخابات وګټل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې بریا سره د څلورم ځل لپاره د صدارت څوکۍ ته ورسېده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ متحده ایالاتو ته د ایران په شمول داتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیدات او محدودیتونه لاسلیک کړل. نوي قیدات د چاټ، ایران، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر وګړو تطبیقیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه هم تفصیلي ریپورت اوریدلی شئ چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت له درې کلونو راهیسې په افغانستان کې کومې لاسته راوړنې لري او په دې هیواد کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي دي.
د ژوند رنگونه
کابل موزیم داسې ځای دی چې که خبرې پرې وکړو ساعتونه وخت نیسي. د ژوند رنګونو په دې مرکه کې یوازې په یوې وړکۍ برخې خبرې کوو. د موزیم له کارکوونکي نوراغا سره موزیم ته ننوځو او په لرغونو افغاني کالیو غږیږو.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کال؟
سل یو نیم سل کال. هو
که دي خاطر اوس مثلا د غبل ویترین کې چې دي سپین زار دي کنه د دې په اړه کوم معلومات راکا دا شي؟
اصلا دا د څنګه چې تاسو د کالی ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته کې دي همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د خزو چې کوم شي نه دوی استفاده کړی دي. بنګړي دي باغی کې ګوتمی دي د امیلونه دي او د سنور چې د تزینات لپاره کوم شي استفاده کیږي.
او کروس دی بلی خواته د چي دي
دا هم همدا سي کمر باندې دا ګوري د سر باندې چې لګی د خزو د مختلف ترکمن یا د سنور قومونه چې دي دا وي د سر باندې د سر باندې تاج تاج وانت دي د کمر باندې او د چې کوم د مختلف د غدي تزیناتي
دی بلی وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات ته چې زمنګ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو او د نورو ولایتونو کې کتا سی ویني دا خزي زمنګ ستاسو د خزي په دی کورونه کې په لاس نه جوړ شي ویشان جوړي دا هغه د لاس نه
جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي دی
ښه څنګه یخن
یخن دی بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی
ورکوي
رجرومه دا او د سينور دا اوزار دی ورسره
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
تاسو زمونږ غاکل آزادی رادیو او ری دوستانو زمونږ د نن ورځې د خبرونو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروخ له تاسو سره ده.
آقای امارات شما خسته نباشید.